څلور بجې شوې. احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف یا ایم ایف سی له افغانستانه د دې ائتلاف غړیتوب واخیست. د ائتلاف په خپله اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړه ویلي دي چې افغانستان یې د دې لپاره ایستلی دی چې په دغه هیواد کې د رسنیو ازادۍ له دوی سره د شویو ژمنو پر بنسټ نه رعایت کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې پریکړې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دوی د رسنیو ازادیو ته ژمن دي. افغانستان په 2000 کال کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په وخت د ایم ایف سی غړیتوب ترلاسه کړی و. د اروپای ټولنې د بهرني تګلارې او امنیت په چارو کې جکپوري استازي جوزف بورل د ازبکستان د ولسمشر شوکت مرزیایف سره د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سرحد د وضعیت په اړه تیره شپه خبرې وکړې. ښاغلی بورل د دې لیدنې کتنې په اړه په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو د اروپای ټولنې اندېښنې هم د ازبکستان د ولسمشر سره شریکې کړې دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د اروپای ټولنې یو شمېر نورو چارواکو هم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه. د افغانستان لپاره د دې ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسون تیره میاشت افغانستان له سفر وروسته د دغه هیواد بشري وضعیت او پر ښځو لګېدلي بندیزونه د اندېښنې بللي وو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن ایران تورن کړ چې د وینو د بهېدو سبب کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیفرلی د بحرین په پلازمینه منامې کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد به له خپلو متحدانو سره ګډې هڅې وکړي چې د ایران مخه ونیسي. اوکراین الویدیز متحدان ایران تورنوي چې روسیې ته ډرون الوتکې ورکوي او روسیې له دې الوتکو په وروستیو کې د اوکراین په جګړې کې استفاده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې د بشري حقوقو په شمول پر ډیپلوماټیکو موضوعاتو د خبرو لپاره قطر ته ځي، هلته به د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ د فوټبال لوبه هم وګوري. د فوټبال د نړیوال جام لوبې سبب قطر کې پیلیږي او د امریکا او ویلز مسابقه د دوشنبه په ورځ ده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر جیانی انفانتینو نن وویل چې د نړیوال جام لوبو کتونکې کولی شي چې د درې ساعتونو په مخه د ورځې له بیرو پرته ژوند وکړي. په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې د لوبغالو شاوخوا د بیر خرڅلاو منع شوی دی. د فوټبال د نړیوال جام مشرانو پرون د نړیوال جام تر پیل 48 ساعته مخکې اعلان وکړ چې د بیرو خرڅلاو د سټیډیومونو شاوخوا منع دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې افغانستان د رسنیو د ازادیو له نړیوال ائتلاف وویستل شو. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد
دلته رسنیو په وړاندې کوم بد تیر یا بد اقدام سوی، برعکس له همکاري سره شوی ده او همکاري کېږي. ده
د جنوبی آسیا د رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا بیا د رسنیو د ازادیو د نړیوال ائتلاف پریکړې ته اندېښمن دی.
ښایي رسمن ډېرو هیوادونو په ډله کې حساب شي چې هغه دیکتاتور هیوادونه دي.
دی افغانستان ته اشاره کوي. په دې خبرونه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم درو چې وایي د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د ترهګرو بریدونه زیات شوي. د ځوانانو په خبرونه تاندې څنګه کې دا مسله څېړل شوې.
دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کې یا تشویقي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف لغړی توبه وویستل شو. دا پریکړه کاناډا او هالند کړي چې اوس مهال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف مهالنۍ مشي کوي. د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف په خپل اعلامیه کې لیکلي دا پریکړه ځکه کوي چې د دې ائتلاف په وینا له بده مرغه اوس مهال په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ د نړیوال ټولنې له ژمنو سره برابرې نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په دې ائتلاف کې د افغانستان غړیتوب له منځه وړي. د دې ائتلاف په اعلامیه کې لیکل شوی کاناډا او هالند چې د ایم ایف سی ریاست ورلغاړی دی، له دې امله چې افغانستان نور د دې ائتلاف اغیزمن ملګری نه دی او تر خوا یې اوس مهال په دې هیواد کې د رسنیو ازادۍ د نړیوالې ټولنې له ژمنو سره برابره نه ده، دا پریکړه کوي. د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف وایي دا پریکړه یې د غړو هیوادونو سره په مشوره او د ایم ایف سی د شرایطو سره سمه کړي. اعلامیه زیاتوي طالبان واک ته له رسیدو وروسته د رسنیو پر ازادۍ جدي محدودیتونه وضع کړي چې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو خوندیتوب او هوساینې ته یې ګواښ پېښ کړی دی. د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف وایي د خبریالانو پرله پسې ځورونې، بریدونه او توقیف او له رسنیو څخه د ښځو ویستل د دې لامل شوي چې د رسنیو خپلواکي په چټکۍ سره زیانمنه شي او د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې له خطر سره مخ شي. افغانستان په 2000 کال کې د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال د دې ائتلاف غړی شو چې د رسنیو د ازادۍ نړیوالو تعهداتو ته یې ژمنتیا وښوده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف د دې پریکړې په غبرګون کې وایي په افغانستان کې رسنۍ آزادې دي او هیڅ ډول محدودیت پرې نه دی وضع شوی.
داسې ځینې نړیوال ادارې چې تېر کې جوړې شوې لپاره موخه وې اوس د افغانستان وضعیت له منځه وړي، خو هېڅ دې ته کوم دلیل نه لري او نه دلته د رسنیو په وړاندې کوم بد پېښ یا بد اقدام شوی، برعکس لا همکاري ورسره شوې ده او همکاري کېږي لا هم.
مګر د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف بیا وایي په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت له نږدې څاري. هخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو خبر پاڼه کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف اندېښنې پر ځای بولي او زیاتوي د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د وژنو، ټپي کېدو، تاوتریخوالي او ګواښ لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوي دي. د دې مرکز له قوله همدا ډول طالبانو په خپل سري ډول 113 تنه خبریالان نیولي چې ورسره تاوتریخواله شوی او یا هم ګواښل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د ټولیزو رسنیو قانون ومني او د همدې قانون پر بنسټ رسنیو او خبریالانو سره چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په راډیو او ټلویزیون کې د ښځو ټولنې د یوې سروې پایله کې چې پرون خپره شوه موندلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د راپور ورکولو پر مهال خبریالان له ډېرو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د ټولنې په کابل، کندهار، بامیان، بدخشان او بلخ کې له 308 تنو ښځینه خبریالانو ټول پوښتنه کړې چې له دې ډلې 80% ځواب ویونکو ویلي خبریالان د راپور ورکولو پر مهال له محدودیتونو سره مخ دي. 45% وایي په چارو کې دولتي لاسوهنه زیاته شوې، 15% نورو وضعیت خراب توصیف کړی او 46% یې ویلي طالب چارواکي او ویاندویانې ښځینه خبریالانو ته ځواب نه وایي. په راډیو او ټلویزیون کې د ښځو ټولنې په خپله سروې کې دا هم موندلی چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته 68% ښځینه کارکوونکي بېدندو شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغانستان د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف یا MFC له غړیتوب څخه وویستل شو. دې ټولنې په یو بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه ځکه کوي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي اوس مهال د نړیوالې ټولنې له شمنو سره برابره نه ده، نو ځکه یې په دې ټولنې کې غړیتوب لغوه شوی دی. احمد تکل د MFC د پریکړې په اړه په افغانستان کې د جنوبي آسیا د خبریالانو د ټولنې له مشر ضیا بومیا سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې پریکړې اغېز به په افغانستان کې دننه پر رسنیو او خبریالانو څه وي.
دا به یو ډول طالبان نو کې به هستي انتقام جوی را ژوندی کاندي او د رسنیو یو اخلاقي چتر په نړیواله سطح له دوی نه د ملاتړ موجود و، هغه چتر له ساحې نه به افغانستان وتلی. خو امیدوار یو چې سره له دې چې افغانستان غړیتوب له لاسه ورکړی ده، ولې دا ائتلاف مکلف ده چې په هیوادونو باندې له تشویقي لارو فشار راوړي ترڅو د رسنیو په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کاندي او نړیوالو کنوانسیونونو د ملګرو ملتو هغه کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي او له دغو لارو وکولی شي چې په غیر مستقیم ډول طالبان بیا دې ته آماده کاندي ترڅو رسنیو نه او له خبریالانو نه فشارونه کم کړي.
MFC ټولنې د افغانستان د استلو اغیزه به په ټوله کې د افغانستان لپاره او د طالبانو د حکومت لپاره څه وي؟
اوس مهال چې افغانستان د دغې ډلې غړیتوب له لاسه ورکړی دی، ښایي رسمن د هغو هیوادونو په ډله کې حساب شي چې هغه دیکتاتور هیوادونه دي. هلته د بیان ازادي منحیث حق ورته تمکین نه کیږي، احترام درناوی نه ورته کیږي او دولتونه یې په رسمیت نه پیژني. د رسنیو نه ملاتړ موجود نه ده او هغه تاسیسات نه لري چې دغه په واسطه باندې وکولی شي چې رسنیو، خبریالان او د بیان د ازادۍ فعالینو ته د فعالیت بستر آماده کاندي. نو په همدې منظور دغه نړیوال ائتلاف پتیلې ده، چون افغانستان هغه ټول شرایط چې پخوا ترلاسه کړي وه دا مهال د طالبانو په دوره کې هغه ټول شرایط له لاسه ورکړي دي. نه شي کولی چې دغه ائتلاف داسې یو هیواد چې هیڅ ډول درناوی د بیان ازادۍ ته، د رسنیو ازادۍ ته نه لري، په خپل غړیتوب کې وساتي.
افغانستان مخکې کلونو کې د کومو معیارونو په اساس په دې ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړی و؟
افغانستان د نړۍ په سطحه داسې یو هیواد و چې ځانګړي ډول د رسنیو او د بیان د ازادۍ لپاره یې تاسیسات جوړ کړي وو. له هغې جملې نه د حکومت او د رسنیو مشترکه کمیټه و، ګڼ کمیسیونونه و، بهترین قانون و د رسنیو د فعالیت لپاره، همداراز د معلوماتو د لاسرسي بهترین قانون مو در روز نړۍ په سطحې جوایز ترلاسه کړي وو. نو له تقنیني لحاظ نه افغانستان دولت هغه مراحل پوره کړي وو چې وکولی شي د دغه ائتلاف غړیتوب ترلاسه کاندي.
مننه بومیا صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د ایم ایف سي له اوسني اقدام مخکې پر رسنیو د بندیز په خاطر کوم انتقادونه چې پخوا هم پر طالبانو کېدل، هغو کومه نتیجه ورکړې؟
سره له دې چې ګڼ شمېر نړیوالو نهادونو، افرادو، اشخاصو، حکومتونو او کورنیو سازمانونو چې د رسنیو د ملاتړ په برخه کې کار کوي او د بیان له ازادۍ نه دفاع کوي، بشري حقونو پاکله باندې کار کوي، ګڼ شمېر انتقادات رامنځته شوي دي. متاسفانه طالبانو د الفاظو تر شا سنګر نیولی ده او له دغو وعدو نه چې موږ به هر څه بېرته سم کړو ابزاري استفاده یې کړې ده. حتی دغو ټولو فشارونو ونه سوی کولی چې افغانستان کې د رسنیو لپاره یو قانون موجود واوسي، یو مؤسسه موجود واوسي چې د رسنیو غږ هلته ورورسیږي، د خبریالانو لپاره د سالم چاپېریال مساعد کاندي، او حتی د ټولنیزو رسنیو کارونکي د ځینو ټویټونو یا د فیسبوکي لیکنو په نتیجه کې هم زندان ته لاړ نه سي. نو هیڅ نو نتیجه نه ده ورکړې. امیدوار یو چې نړیوال سازمانونه او همداراز نړیواله ټولنه چې طالبانو سره دا اوس سیاسي او مالی روابط لري، طالبان دغه مسلې ته جوابګوی کاندي او فشار په باندې راوړي تر څو د بیان ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت ته ژمن پاتې سي او د قوانینو په جوړېدو کې دوی مسؤل کاندي.
په افغانستان کې د جنوبي اسیا د خبریالانو د ټولنې مشر ضیا بومیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وی پاکستان به د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره په یوازې سر اقدام ونه کړي. بلاول بوټو زرداری پرون په یو کانفرنس کې د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ شپږو میاشتو ته د کتنې پر مهال دا خبره په اسلام آباد کې وکړه. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 15 میاشتې پوره شوي، خو د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په سخت ملاتړ تورن دی، د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم وردک تېره پنجشنبه ویلي وو چې هڅې روانې دي چې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژندل شي. بلاول بوټو سرداری په پرونی خبری غونډه کې په ورته وخت کې تور پوری کړ چې په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په پاکستان کې د ترهګرو هلې ځلې زیات شوې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال شانواز ترکزی له پاکستان راپور لري.
وزیر خارجه بلاول بوټو زرداری ویلي د سیمه ییز بدلون وروسته په ترهګرۍ کې اضافه شوې ده. په اسلام آباد کې د نومبر 14 پرېس کانفرنس ته په خپله وینا کې نوموړي زیاته کړې، تر ټولو زیاتې د ترهګرۍ پیښې خیبر پختونخوا کې کیږي. د نوموړي د سیمه ییز بدلون نه مراد په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت ختمېدل او د طالبانو واک ته راتلل. بلاول بوټو زرداری ده هم ویلي حالات لا هم داسې نه دي لکه 2008 او اتم کې چې، خو بیا هم لازمي ده مخنیوی وشي.
دهشتګردي کې واقع مسلسل هو رہے ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں
د ترهګرۍ پیښې پرله پسې کیږي. په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې که دومره اضافه په ترهګرۍ کې شوې، نو موږ له هم په تیر یو کال کې چې د پاکستان د ریاست کې د ترهګرۍ حوالې سره کومه پالیسي پاتې شوې، په هغې موږ له هم بنده کوټه کې نظر ثانی کو کړ ده، ځکه چې موږ د تیرې ترهګرۍ په شان خطرناکې ورځې نورې نه شو زغملی. بلاول بوټو زرداری ده هم ویلي د تیر یو کال راهیسې د ترهګرۍ اضافه روانه ده. یو کال نه زیات وړاندې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي، د مشهد ریډیو د یو شمیر رپورټونو سره سم طالبان ویلو دغه هیواد به د کوم بل هیواد د پر خطر نه جوړیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي د اوکران په ختیځ کې ډیره سخته جګړه روانه ده. هغه د دې سختې جګړې سربیره دا خبره وکړه چې هیواد یې ځواکونه او پوځونه راتلونکو بریاوو ته خوشبینه دي. صفی الله سنګزی راپور لري.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی اوکراینیانو ته ویلي چې په ختیځ کې سخته جګړه دوام لري، چیرې چې د هغه په خبره مدافعینو یوازې په دونیتسک سیمه کې د روسیې له سلو ډیر بریدونه شنډ کړي دي. هغه دا وړاندیز هم کړی چې په ځینو سیمو کې دوی له خپلو عسکرو د راتلونکو بریالیتوبونو تمه لري. هغه بیګا د نومبر په 13مه په خپل شپنی ویډیوي پیغام کې ویل چې د دونیتسک په سیمه کې خورا سخته جګړه روانه ده. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمهال هم تر هغه مخکې د نومبر په 13مه ویلي وو چې د روسیې د بریدونو له امله د هیواد انرژي د زیربنا نیمایي برخه تخریب شوې ده. شمهال زیاته کړه چې د موسکو دوامداره بریدونه د ګازو او برېښنا د پرې کېدو لامل شوي، خو له دې سره سره د اوکراین ځواکونو په ختیځ کې د روسیې بریدونه په شا تمبولي دي. اخوا د زاپروژا په جنوبي سیمه کې چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ کوربه ده، د ښار د سیمه ییزې شورا منشي وویل چې ممکن روسیې د بېګانیو توغندیزو بریدونو په پایله کې د زیربنایي تاسیساتو تر خاورې لاندې خلک بند پاتې وي. ولسمشر زیلنسکي هم د ورځې په پیل کې یوه ډله آیرلندي زده کوونکو ته په یو ویډیو پیغام کې د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو د غوښتنې تکرار وکړ. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د اوکراین په خرسون کې د روسي ځواکونو په لاس د خلکو په نیولو او تریتم کولو اندېښنه ښولې. د بهرنیو چارو وزارت د یو خپلواک څېړنیز راپور پایلې یادې کړي چې په خرسون کې د شو پیښو جزئیات راټول کړي او وړاندیز یې کړی چې روسیه باید د اوکراین په خرسون اوبلاست کې د جنګي جنایتونو او نورو وحشیانه کړنو حساب ورکړي. د شخړو څارونکي یو پروګرام چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا یې ملاتړ کیږي په خپل راپور کې د 200 څخه د زیاتو اشخاصو د تجربو په اساس لیکلي چې د روسیې او روسپلوه ځواکونو لخوا د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي په ګډون د شکنجي او نورو ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند شاهدان دي. ژغورونکو او شاهدانو لږ تر لږه 15 کسان پیژندلي چې په توقیف کې د روسي ځواکونو د ناوړه چلند په پایله کې مړه شوي. راپور همدارنګه په خرسون اوبلاست کې او همدارنګه په کریمیا کې د 200 توقیف ځایونو او پوستو سیمې په ګوته کوي او د کریمیا تاتار ټولنې د غړو سره د ناوړه چلند راپور شوي غیر متناسب ډېری پیښې یادوي.
د اوکراین چارواکي وایي چې د روسي وروستیو توغندیو له امله د اوکراین نیمایي انرژي سیستم ویجاړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په تقریبا ټولو سیمو کې د حرارت درجه تر صفر لاندې تللې او په پلازمینه کیف کې د ژمي لومړی واوره هم ورېدلې ده. د پلازمینه یو چارواکي خبرداری ورکړی چې کېدای شي د ښار برېښنا کوټ یو مخ ویجاړ شي او غیر فعال شي. تر دې مخکې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي ویلي وو چې 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې شوي دي. اوکراین د روسیې بمباریو سره مهاله انجینران هڅوي چې ویجاړ شوي برېښنایي تاسیسات بیرته ورغوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي راډیو په منځني سفر دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې به وړاندې تاسو دا واوري چې البته تر څلور نیمه بجو وروسته چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو 15 میاشتې پورې شوې دي، خو تر اوسه سرپرست حکومت د نړۍ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه یو مفصل راپور د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 2:30 بجو وروسته اوریدلی شي. خو د خبرونه په دې برخه کې به د نشې موادو مسلې ته مخه کړو. په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوال بورډ وایي چې د کوکنار کښت زیات شوی دی او د تریاکو تولید ته اندېښنه لري. دا خبره ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال په کلکو رد کړه. یو شمېر بزګرانو بیا ویلي دي چې طالبانو دوی منع کړی دي چې کوکنار وکړي، خو په مقابل کې بدیل معیشت هم نه دی خوړل شوی. په دې اړه راپور خاطر پردیس وړاندې کوي.
سره لدی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو کښت، قاچاق او تولید منع کړی، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوال بورډ یا INCB په افغانستان کې د کوکنارو زیات کښت او تولید ته اندېښنه ښودلې. دغه بورډ د جمعې پر ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستانه د کوکنارو د کښت او تولید په اړه د رسنیو له لورې راپورونه د اندېښنې وړ دي او باید مخه یې ونیول شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي هغه کسان په ځانګړي ډول بزګران چې د کوکنارو کښت کوي باید بدیل کښت ورته وړاندې شي چې خپل ژوند پر مخ یوسي. له نشه یي توکو سره د مبارزې نړیوال بورډ دغه شان ویلي هغه وګړي په ځانګړي ډول مېرمنې چې له نشه یي موادو استفاده کوي د بیړنیو روغتیا لپاره یې باید اغېزمن ګامونه پورته شي. د دغه بورډ په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو ته په کتو سره ډېری خلک نشو ته مخه کوي چې دا د راتلونکي لپاره د خطر یو زنګ دی. له نشه یي توکو سره د مبارزې نړیوال بورډ له نړیوالو بنسټونو او بشري سازمانونو غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو سره خپلې مرستې جاري وساتي تر څو په نشه د اخته کېدونکو کسانو په شمېر کې زیاتوالی رانشي. د دغه بورډ په وینا بزګرانو ته باید بدیل کښت وړاندې شي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې یو شمېر بزګران بیا د طالبانو حکومت تورنوي چې دوی ته بدیل کښت نه دی وړاندې کړی. د ننګرهار او هلمند ولایت دوه تنه بزګران
طالبانو خو مونږ باندې کوکنار بند کړ، خو باید مونږ ته د دې په بدل کې داسې اصلاح شوي تخمونه راوړي چې مونږ د ښه حاصل تنې ترلاسه کړو. او تر اوسه پورې داسې تخمونه مونږ ته چا نه دي رسولي چې د کوکنارو په بدله کې چې مونږ ترېنه ګټه واخلو او یا مونږ ته ښه حاصل راکړي.
بس کسه فامیل کور راپسې دی، پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا وسکر د ډوډۍ غواړي شی نهشته. دا لس کسه فامیل سرپرستي وه عاجز ما په غاړه ده. اوس نه توجه راته کړې ده، نه د بدل معاشات راته برابر کړی دي، نه نور هېڅ توجه موږ ته نه ده کړې.
له بلې خوا بیا د طالبانو حکومت وایي چې د کوکنارو کښت په افغانستان کې صفر شوی. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد دغه څرګندونو ته په غبرګون کې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خپره شوې خبر پاڼه له واقعیتونو لرې ده.
په افغانستان کې د کوکنارو کښت په مطلق ډول بند ده، او اوس ایجه کې موږ د کوکنارو کښت نه لرو. پته په ډېرو لرو پرتو سیمو کې او غریبو سیمو کې هم دا شی څارل شوي دي او نشته. ځینې ادارې په دې مورد باندې متاسفانه ځان فعال ښي او خپل راپورونه خپروي، هغه مغرضانه دي. اوس هم د دوی بېله پلټنې بې تحقیق د راپور خپور سوی، داسې ووایي چې زیات سوی دی. دا خو اصلا د واقعیتونو سره په سلسلو کې تضاد لري.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو مشر د یو فرمان په صادرولو سره د روان لمریز کال د حمل په میاشت کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت، قاچاق او تولید منع اعلان کړ. د نشه یي توکو د مبارزې نړیوال بورډ یا INCB د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د کنټرول نړیوالو کنوانسیونونو پلي کولو لپاره خپلواک او نیمه قضایي اداره ده. دا بورډ په 1968 کې تاسیس شو او هدف یې په هغو هیوادونو کې چې د نشه یي موادو کښت او تولید کېږي نظارت او راپور ورکونه ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ټاکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شي. لومړی مسابقه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ ده. دا مسابقه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې شروع کیږي. دا لوبې په 8 ګروپونو کې ویشل شوې دي چې په هر ګروپ کې 4 ټیمونه دي. د دې لوبو تر پیلېدو مخکې یو وړاندوینه داسې شوې ده چې برازیل تر بل هر هیواد د دې لوبو د ګټلو چانس ډېر لري. له 1930 کال راهیسې چې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شوې دي، برازیل یواځنی هیواد دی چې هر ځلې په دې جام کې برخه اخیستې ده او تر بل هر هیواد یې دا اتلولي ډېره خپله کړې ده. د برازیل 15 ځله دا ویاړ په برخه شوی دی چې د نړیوال جام اتل شي. په قطر کې د نړیوال جام د ګټلو د وړاندوینې له مخې تر برازیل وروسته ارجنټاین یاد شوی دی. ارجنټاین تر اوسه 2 ځله توانېدلې دی چې دا جام خپل کړي. په دې پیشګویي کې 14 لوبډلې چې تر نورو د ګټلو ډېر چانس لري، 4 د امریکا د نیمې وچې دي: برازیل، ارجنټاین، یوروګوای او مکسیکو. 11 اروپایي هیوادونه یاد شوي دي چې شاید دا نړیوال جام خپل کړي. له آسیا څخه چې دا لوبې پکې کیږي هیڅ هیواد په دې 14 کې نه دی یاد شوی، او له افریقا څخه یوازې د سینیګال نوم اخیستل شوی دی چې د ګټلو چانس لري. له تیرو 2 کلونو راهیسې چې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شوي دي، هر 4 کاله وروسته دا اتلولي ترسره شوې ده. یوازې د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال په 1942 او 1946 کلونو کې دا مسابقې ترسره نه شوې. وروستی نړیوال جام 4 کاله مخکې په روسیه کې وشو چې فرانسه پکې اتله شوه. د فوټبال د نړیوال جام لوبې تر اوسه په 1200 هیوادو کې ترسره شوې دي. ځینې هیوادونه لکه برازیل، فرانسا، ایټالیا، جرمنی او مکسیکو دوه دوه ځله د دې لوبو قربانه پات شوې دي. دا لومړی ځل دی چې دا لوبې په آسیا کې کیږي او قطر یې کوربه دی. په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د نندارچیانو د څارلو لپاره د قومانډي او کنټرول مرکز به په هر لوبغالي کې له 2000 نصب شویو کمرو کار اخلي. د قومانډي او کنټرول په مرکز کې به د بیلابیلو برخو تر سلو زیات متخصصان میشت وي. د دغه ټکنالوژي په اړه نور تفصیل د اسمت څاروان پورا پور کې.
اټکل کېږي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د لیدو لپاره به د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 1,200,000 تنه قطر ته لاړ شي. له دې کبله به قطر د ټکنالوژۍ په یوه جوړ کړي مرکز کې له مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس څخه د نندارچیانو د څارنې، د نندارچیانو د شمیر د زیاتېدو د وړاندوینې او حتی د لوبغالو د هوا د کنټرول لپاره کار اخلي. د الجزیرې تلویزیون د راپور له مخې د قطر د ټکنالوژۍ د قومانډي او کنټرول په دغه مرکز کې به چې اسپایر نومیږي تر سل ډیر متخصصان شپه او ورځ کار کوي او پر هغو تاثیرونو به څار کوي چې له 2,000,000 ځایونو څخه هم مهاله اخیستل کیږي او دوی ته په سکرین ښکاري. قطر د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره اته لوبغالي چمتو کړي چې په هر یو کې 2,000 کمرې نصب شوې دي. دوی به د ټکنالوژۍ په وسیله په هر لوبغالي کې د هر نندارچی مخصوم کولی او پیژندلی شي. د قطر په دغه مرکز کې به د سایبری امنیت له متخصصانو رانیولې تر تروریزم او ترانسپورت پورې د هرې برخې متخصصان میشتوي. دوی به د قومانډي او کنټرول له خونې د لوبغالو دروازې کنټرولولی شي. د اوبو له نلونو رانیولې د هوا د تصفیې تر سیستمه پورې به ټولې برخې له خرابېدو ساتي.
دوه مخی ځوانان په ظاهر یو رنگ، په باطن بل رنگ. په دې اړه د ځوانانو په خبرونه تاندې څنګه کې په تفصیل اوریدل شي. دا خبرونه تر څلور نیمه بجو وروسته خبرو. خو اوس به د یو شمېر هغو اوریدونکو سب شوي پیغامونه له تاسو سره شریک کړو چې ازادي راډیو ته د واتس اپ له لارې راستولي.
ډاکټر همدرد خبرې کوم. زما د اسلامي امارت د ټولو لوړپوړو چارواکو خاصتا د خارجه وزارت نه دا هیله او غوښتنه ده چې افغانانو سره په بارډرونو کې توخم بارډر وي او که د بولدک بارډر وي او پاکستان ملیشي او پولیس ورسره ډېر ظلم او تیری کوي او د افغانانو ناموس ته ډېره په بده سترګه ګوري او د خلکو ډېره بې عزتي کوي، نو باید پاکستان سره دغه مشکل ته د پای ټکی کېږدي او نور افغانان صبر او سلا نشي کولی او نو بس په دوی ځان ته د ملت مسؤلین وایي، نو تر ټولو باید لومړی د دغې خبرې غم وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی دا مهال د مرکز کلات نه له تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د مو ازموینو وخره رسیدلې ده، د سالانه امتحانو وخره رسیدلې ده، نو د ټولو والدینو، مشرانو، ورونو موهله هم ده چې خپل کشران، خويندې، ورونه و مطالعه ته ماده کړی او تشویق کړي تر څو په امتحان یا ازموینه کې ګډون وکړي او ښه نمرې ترلاسه کړي.
نو ګورې کنه کوم سړک څه کومه لاره جوړسته خو شې ټول د خپل طبیعت کارونه په ګورې روان دي. خدای دې وکړي ستاسې موږ خپل لوړپوړو چارواکو ورسوسي یوه د ارباب سیم یا یوه کمباره کمپاسې پوه شو زموږ دپاره پاله کړي. د انټرنټ واټساپ خلک ډېر په تنګ زمې کې یخم یو نو بیا غونډۍ ته منډې وي بلې خواته دغه غوښتنه د سلام علیکم.
کریم بخت محمد حکانی د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ سره څخه در سره پلین کې یم. نو زما غوښتنه دغه ده پر دې برابر باندې ده چې پاکستان نور به هیڅ دغه ظلم او زور او زیاتۍ پرېږدي. که پرې نه ږدي پایلې به یې ډېرې خرابې وي او انشاءالله العزیز افغانستان تر پاکستان په هیڅ لار هم کمزوري نه دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمېره ده 00422 11 24 201. شمېره بیا تکراروم 00 420 دوویشت یولس څلرویشت دوه سوه یو.
څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه. د رسنیو د اساسي نړیوال ائتلاف یا ایم ایف سی له افغانستانه د دې ائتلاف غړیتوب واخیست. د ائتلاف په خپل اعلامیه کې چې پرون خبره کړه ویلي دي چې افغانستان نه د دې لپاره ایستلی دی چې په دغه هیواد کې د رسنیو ازادۍ له دوی سره د شویو ژمنو پر بنسټ نه رعایت کیږي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد تر دې پرېکړې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دوی د رسنیو ازادیو ته ژمن دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې او امنیت په چارو کې جکپوري استازي جوزف بورل د ازبکستان له ولسمشر شوکت مرزیایف سره د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سرحد د وضعیت په اړه تیره شپه خبرې وکړې. ښاغلی بورل د دې لیدنې کتنې په اړه په ټویټر کې لیکلی دي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو د اروپای ټولنې اندېښنې هم د ازبکستان له ولسمشر سره شریکې کړې دي، خو ده په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن ایران تورن کړ چې د وینو د بهیدو سبب کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیفرلی د بحرین په پلازمینې منامه کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد به له خپلو متحدانو سره ګډې هڅې وکړي چې د ایران مخه ونیسي. اوکراین او لویدیز متحدان ایران تورنوي چې روسیې ته ډرون الوتکې ورکوي او روسیې له دې الوتکو په روسیو کې د اوکراین په جګړې کې استفاده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې د بشري حقوقو په شمول پر ډیپلوماټیکو موضوعاتو د خبرو لپاره قطر ته ځي، هلته به د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنس د فوټبال لوبه هم وګوري. د فوټبال د نړیوال جام لوبي سبا په قطر کې پیل شي او د امریکا او ویلز مسابقه د دوشنبه په ورځ ده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر جیانی انفانتینو نن وویل چې د نړیوال جام لوبو کتونکي کولی شي چې د درې ساعتونو په مخه د ورځې له بیرو پرته ژوند وکړي. په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې د لوبغالو شاوخوا د بیرو خرڅلاو منع شوی دی. د فوټبال د نړیوال جام مشرانو پرون د نړیوال جام تر پیل اته څلوېښت ساعته مخکې اعلان وکړ چې د بیرو خرڅلاو د سټډیومونو شاوخوا منع دی. دا ساجد راډیو په دې خبرونه کې وړاندې تاندې څنګه خبرونه لرو. د ځوانانو په دې خبرونه کې دا مسله څرګرل شوې ده چې دوه مخې ځوانان څنګه ژوند کوي او ستونزې پکې څه دي. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، یو تحلیلي مطلب راخلو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو پنځلس میاشتې او څلور ورځې وشوې، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د پرسمت پیژندلو لپاره یې ټول شرایط پوره کړي، خو ولې د نړیوالو لپاره دغه شرایط د منلو نه دي او تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت ته نړیوال مشروعیت ورکړي. په دې اړه تفصیلي راپور نوریاس نوري د سیمې او نړۍ له هیوادو سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته پکې کتنه شوې.
نو چې امنیت هم شته، ولس هم شته او جغرافیه هم شته، نو د موږ حکومت هغه شرایط ټول پوره کړي دي چې باید په رسمیت وپیژندل شي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کوي چې د یو نظام د پرسمیت پیژندلو لپاره یو حکومت مهم شرطونه لکه جغرافیه، قلمرو، ولس او امنیت چې لازم دي پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل شي. خو له دې سره سره ولې نړیوالې ټولنې له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت چې واک ته د رسیدو پنځلس میاشتې یې پوره شوې په رسمیت وپیژني؟ هغه مسلې چې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او نورو برخو کې له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره پر اړیکو سوری غوړولی دی. نړیوالو له طالب چارواکو سره د تعامل په برخه کې تل دا خبره کړې چې هغه د پرسمیت پیژندلو په معنا نه ده، بلکې دغه تعامل په هغه حد کې دی چې په افغانستان کې پروان بشري او اقتصادي ناوړه وضعیت کې اړو افغانانو ته مرستې ورسوي. کړي ښاغلي متقی په نظر د طالبانو حکومت د پرسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي، ولې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت پرسمیت نه دی پیژندلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ادیر صفایي وایي د ده په باور دو عمده لاملونو د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. یو یې داخلي اړخ لري او بل هم نړیوال. په داخلي یا ملي سطح طالبانو تر اوسه له قانوني لارې د دولتونو د رامنځته کېدو لپاره هغه څه چې په نړۍ کې مروج دي ملت رجوع نه ده کړې چې حکومت ته یې مشروعیت ورکړي، او نړیوال هغه یې هم له دې حالته متاثر شوی دی.
جهان ته هم دوی په همدغه نظر ګوري او اهمیت نه ورکوي هغه غوښتنو ته په نړیواله سویه او د نړیوالو قوانینو او پېژندل شوو قراردادونو او د متنونو د بشریت په نفع باندې داخل او خارج کې نوغو ته به هم اعتراضونه لري. نو په همدې لحاظ هغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویټو لري په امنیت شورا کې د ملګرو ملتو تر څو هغوی اقدام ونه کړي او په رسمیت ونه پېژني جهان هم دا اقدام پروژه پورې نه دی کړی.
که لویدیځوالو چې د افغانستان په ړنګ شوي پخواني جمهوري نظام یې ډېره پانګونه کړې، د طالبانو له په رسمیت پېژندلو ډډه کړې، د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو په ګډون د سیمې مهمو لوبغاړو لکه چین او روسیې چې له طالبانو سره مخکې له دې چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نږدې اړیکې ټینګې کړې وې او په زلونو یې خپلو پلازمینو ته د طالب مشرانو پلاوي وربللي وو. ولې د حکومت په رسمیت پېژندلو لاس نیولی دی؟ که څه هم په ډېرو دغو هېوادونو کې د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو استازو ته سپارل شوي خو له رسمي پېژندنې یې ډډه کړې ده. آیا دا هېوادونه چې اکثره یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف ول هم د طالبانو په وړاندې د نړیوالو په سر کې د امریکا اقدام ته سترګې په لارې دي چې دوی هم وروسته ورته اقدام وکړي او که له واکمنو طالبانو سره خپلې اندېښنې هم لري؟ د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس هم په دې برخه کې دوه لاملونو ته ګوته نیسي.
د روسیې او چین لخوا تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل دوه اړخه لري. یو دا چې د افغانستان نه چې دغو هیوادونو ګټو ته یې کوم ګواښونه پیښ دي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دوی دغه اندېښنې له منځه یوسي. دویمه موضوع د طالبان لخوا د یو ټول شموله حکومت نه رامنځته کول دي چې روسیې خو مخکې دغه یو ستر خنډ بللی دی. چین نسبتا په دې موضوع غلی دی، ولې دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ټول د روسیې کلک ائتلافي هیوادونه دي، هغوی هم ورته اندېښنې لري او روسیا د هغوی اندېښنې له پامه نشي غورځولی، او دا هم د طالبانو د حکومت په نه رسمیت پېژندلو کې یو عمده دلیل دی.
د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه پېژندلو پر دې سربېره چې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد پر رسمي اړیکو یې ډېر اغېز کړی او د ملګرو ملتونو په شمول په ډېرو نړیوالو سازمانونو او غونډو کې دا هیواد له دې بې برخې کړی چې خپل غږ اوچت کړي، په افغانستان کې دننه یې اقتصادي، بشري، سیاسي او ورته نورې ستونزې لا زیاتې کړي دي. د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې کنګل ده. نړیوالو پر هغو مالي مرستو لاس نیولی چې په تېر جمهوري نظام کې به هر کال د افغانستان د بودیجې له 80% زیاته تمویلوله، او پر نورو بندیزونو سربیره د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو هم د پیسو د انتقال په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي. د میلیونونو افغانانو اقتصادي وضعیت له پخوا خراب شوی، په سوونو زره افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا له هرو لسو کورنیو نه یې نشي کولی چې پر دسترخوان د ځان لپاره خواړه برابر کړي. اوس پوښتنه دا ده چې د ایران، چین او روسیې په ګډون د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې ځواکمنو هیوادونو د رامنځته شویو دغو ستونزو په هواري کې څومره مرسته کړې چې د افغانستان اکثریت وګړي نن ورځ ورسره مخامخ دي، او که بیا هم د پخواني جمهوري نظام ملاتړو لویدیځوالو په دې برخه کې درون بار ته اوږه ورکړې. د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکی آزرخ شافیزی وای روسیا او د افغانستان ګاونډیان لکه ایران، پاکستان او نور په خپلو خولو کې ډوب دي، او چین هم لیدل شوی چې چاته دومره زیاته سخاوت مندانه بسپنه نه ورکوي.
ګاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه څرنګه چې د اسناد لیدل کېږي د ناتو، فرانس کې، امریکا او جاپان په او هندوستان په پرتله افغانستان سره ډېر لږ مرستې کړې دي. د چین مرستې افغانستان سره زیات نه وه، اما دوی طالبانو سره غوښتل چې ښه مناسبات وساتي، تقریبا د غربي هیوادونو ځایناستي پاتې شي، اما عملا ښکاره شو چې دغه سیاسي نشته، او دوی اوس هم ظاهرا دا مناسبات ساتي د دې لپاره چې خپل امنیت وساتي.
په دې منځ کې د ملګرو ملتونو رول څه دی؟ سره له دې چې د افغانستان لپاره خپل مرستندوی ماموریت یا یوناما چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د هڅو د همغږي کولو په هدف رامنځته شوی، تر اوسه فعال ساتلی او له طالبانو سره تعامل هم د افغانستان له خلکو سره په دې سخت حالت کې د بشري او نورو مرستو په خاطر توجیه کړی، خو په دې معتبره نړیواله اداره کې تر اوسه د افغانستان د دایمي استازولۍ له ورسپارلو ډډه کړې ده. هغه څوکۍ چې تر اوسه د پخواني ړنګ شوي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده، د طالبانو ضد د افغانستان د پخواني نظام د استازي دریسته په پام ښایي ده د ملګرو ملتونو په تاریخ کې یو بېساری مثال وي چې په ملګرو ملتونو کې د یو هیواد استازی په عین حال کې چې د خپل هیواد استازیتوب کوي د حکومت ضد هم وي. له ډیپلوماتیک پلوه دا موضوع توجیه لرلی شي. یو ځل بیا د حقوقي چارو پوه ودیر صافی
چوکې هغه خالی وای بهتره ده دا د نړیوال ټولنې د غړو هغه متنقص دی.
ویل کېږي نړیوال مشروعیت تر ډېره له کورني مشروعیت څخه اخیستل کېږي. که نړیوالو د طالبانو د حکومت له په رسمیت پېژندلو مخ اړولی، آیا حکومت په کور دننه هم د مشروعیت له ورته ستونزې سره مخ دی؟ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د یوه په اصطلاح ټول شموله حکومت جوړېدا، او هم د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له لورې به د نړۍ د هیڅ هیواد په وړاندې د ګواښ په توګه کار نه اخیستل کېږي، او دې ته ورته ځینې نور مسایل د طالبانو له لورې د کورني او نړیوال مشروعیت له ترلاسه کېدو سره ډېر غوټه دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی نادر خان کټوازی وایي د کورني مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره په تیر جمهوري نظام کې موږ څو ځلې انتخابات ترسره کړل، خو هغه داسې لانجمن انتخابات ول چې هم یې ولس ډېر مایوسه کړی و، او هم مو په ترسره کولو سره انتخابات ولسواکي او هر څه بدنام کړل. نوموړی وایي په اوس وخت کې نه د انتخاباتو لپاره زمینه برابره ده او نه هم ورته اراده شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کومه بله لاره چاره شته چې په ترڅ کې طالبان له داسې کورني مشروعیت څخه برخمن شي چې حکومت د اکثریت افغانان او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وي. ښاغلی کټوازی داسې وړاندیز کوي.
ښه خبره دا ده چې دلته لږ تر لږه د اوس لپاره یو لویه جرګه مرا غواړي، که څوک لویې جرګې له نامه سره مغه لري چې لویه جرګې نه د سپېڅلو خلکو د پاکو خلکو جرګه را غواړي، د هر څه په نامه باندې چې هغه جرګه هغه کوي یو جرګه را وغواړي، او دغه جرګه داسې یو څه دغه حکومت ته یو دغه په لاس باندې ورکړي چې دوی خو لږ تر لږه نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ دغه د یو جرګې له خوا یا د ولس د استازو له خوا موږ
د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 15 میاشتو کې د نړیوالو د پرسمیت پیژندلو لپاره کوم مهم اقدامات کړي دي؟ دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو ته راجع کړه، خو د دې راپور تر جوړېدو یې ځواب نه کړه. د سیاسي او حقوقي چارو د کتونکو په باور د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو بل مهم خنډ د ملګرو ملتونو او د امریکا په تورو لیستونو کې د لسګونو طالب چارواکو نومونه دي چې تر اوسه ترې نه دي لرې شوي. د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پیښې چې یوه ورځ وروسته یې اعلان د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وکړ، هم په دې اړه چې آیا طالبانو د دوحې د تړون مطابق ترهګرو ډلو ته د نه پناه ورکولو او ورسره د اړیکو د پرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي ځینې اندېښنې راپورته کړې دي. خو متحدو ایالتونو له دې سره سره د طالبانو له چارواکو سره څو ځلې په دوحه کې خبرې ترسره کړي، او هم له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندویه هیواد پاتې شوی دی. د شمیرو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرسته کړې ده. په سیمه ییزه کچه د طالبانو سرپرست حکومت د اړیکو د ښه کېدو لپاره ظاهرا له تاجکستان پرته چې مشرتابه یې د حکومت په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، د روسیا او چین په ګډون له خپلو یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي، خو له ټولو دغو هڅو سره سره ډېره لرې بېږي چې کوم یو د په یوازې سر د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو ته را وړاندې شي. د طالبانو د حکومت د پرسمیت نه پیژندا دوام که په نړیوال ډګر کې افغانستان له ډیرو معاملو شاته غورځوي، خو د دغه وضعیت د دوام ستر زیانمنونکي به بیا هم په خپله د دې هیواد وګړي وي چې له څه باندې 4 لسیزو جګړو وروسته د یوې با امنه سوکاله او ښیرازه راتلونکي په هیله دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکی اغوندي؟
په جالي توګه خلکو د والي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې څو وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدل لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
د داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي، او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټېږي. البته جالي ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په ده کې هڅه نه ده ژوند، زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله هم قمندان یم، هم منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حالې چې هغه فلزکار و خپله اوس وې لدروغ نه باید اویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدلې پوس هغه به چاره فکر نه کوم چې موږ خپل فلسکاری منډیواله په سمه توګه کولای نه سو، نه پوهیږي اوسم باټي وایي دا بعض خلکې چې دی عادت یې سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته ښه وښيي او چاته لوی وښيي، په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي نو ځان ښودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت به نیم کېږي. زحمت وشتل، زیار وشتل، همدغه پوړی ته سړی رسوی شي. دا خو کاذب به شهرت طلبی ده او دا مخ په خرابی بیا ځکه دی. هغه آینده دروغ که یو ورځ وي، دو ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کېږي، او دا بیا ده تم زیان ده او ټولنې تم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزل لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هماغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځې نه لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ته کښېنه، کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي، خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي له دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوهي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه له ځانه جګه خبر وکړي، دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخند پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي، د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته ریښتیا په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
زوانان خو باید خ مورال ولری په هر ځای کې خو د دروغ خبرې دا فائدانه لري څه شي هغه خلکو توازی کست ټولنه کې اماسي و منل شي او ته شي څومره او څومره پرمختګ کوي به اماسي منل کیږي که ځان غټ خودل یا ټیټ خودل دا د اصلا د زوانان لپاره ښه خبره نه ده په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي اما خودل دا ښه خبره ده مان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی لا جالي شخصیت څخه درګرزولو په خاطر د حل لاره دا بولی چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته او ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو ګڼو په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي
لاندې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولی ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي یعنی دوی ولی د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي
د مختلف عوامل لري ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه کزان منل او هغه کې منل ایدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغه نه استفاده کوي نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سری سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي
مننه ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي
هیواد صاحب تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو عواملو په بنا باندې بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته خپل ټولنې ته خپل فامیل ته نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتل
ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو د پاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاره وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو، تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ. Thank you.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.